وخت د غرمې 12 بجې د خبرونه خبري غړې د تازه نجیب امیر په پراګ او اسلام آباد او درنګا په پښتونخوا او کراچۍ کې د خپل همکارانو په مټ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تازه رپورټونه د تلرو په کراچۍ او پېښور کې د ګرنیټي حملو د تازه تلفاتو نه تاسو خبرو او د ډرون بریدونو پر ضد په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له دریزه او درنګا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د پرونی بدمنۍ د پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې دراورو نو راپورونه وروسته در پیژنو. خو په سر کې خبرونه د ملیحه میرزاده نه.
السلام علیکم. په اول سر کې د خبرونو سرټکی. په پیښور کې نامعلوم وسوالو بیګا په یو جمعات برید کړي. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړي. امریکا وایي د شام لخوا د کیمیایي وسلو د لاسه ورکول یقیني کولو لپاره باید ملګري ملتونه ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې نامعلوم وسلوالو بیګا ماسخوتن په یو جمعات برید کړي. د سربند پولیس سټیشن محرر فصی الله نن مشال ریډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو د لاسي بمونو سره د سربند پاچینه علاقه کې په پیرانو جمعات برید ترسره کړ چې په کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ژوبل دي.
تین کسان پکې شهیدان دي او شپاړس پکې زخمیان دي. دا ډیټیل دی. فایرنګ شوی دی او ګرنیټونه په واره چولې دي. مېن سره وګصه شیرپور هسپتال تلته دي. څه په چمسي کې دي.
د پولیسو په وینا د پیښه بیګا د ماسخوتن د منځرو سره میسته شوې ده. تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. بلخوا په کراچۍ کې تېره شپه د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځای یا امام بارګاه بمې حمله شوې. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تېره شپه رسنیو ته ویلي د مشرقي کراچۍ لانډې په سیمه کې دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومو کسانو د مجید کالونۍ په علاقه کې په امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. د شاهد حیات په خبره د دې حملې له کبله یو عبادت کوونکی وژل شوی او نه نور ژوبل. پولیس چارواکی وایي د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو له لارې په خپله خاوره د امریکایي ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان په اړه په بحث کې تیره ورځ وویل ډرون بریدونه زموږ د خودمختاري خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او پکې ولسي وګړي وژل کیږي. نوموړي زیاته کړه ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف د دوی ګډې هڅې هم متاثره کوي. په سواد کې اوس هم یو شمېر کسان د ډینګي ماشي له وجې متاثره دي. د سیدو شریف د هسپتال ویان ډاکټر واسیل نن مشال ریډیو ته ویلي تر دې وخته په یاد روغتون کې څوارلس تنان مړه او 2500 پورې متاثره شوي دي. دغه شان په تیره یوه ورځ کې 216 نور رنځوران سیدو هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د غیر سرکاري شمېرې تر مخه د مړو شمېره 26 ته رسیدلې ده او د ناروغانو شمېر د 2000 سیوا دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي پولیو یو کمی او نړیوال چیلنج دی او صوبایي حکومت د یو جامع ستراتیژي له لارې د ناروغي د له منځه وړلو لپاره کار کولو ته ژمن دی. دا خبره نوموړي تیره ورځ د صحت نړیوالې ادارې WHO یو وفد سره په ملاقات کې وکړي چې د نوموړي سره د صوبې نه د ګزن د ختمولو په لارو چارو خبرې وکړي. پرویز خټک زیاته کړه چې صوبایي حکومت د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ته پوره امنیتي سهولتونه ورکړي دي. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې یو لسوالو پخوانی افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی. د زیارت په ورځ شمالي ولایت سریپول گورنر عبدالحق جبار حقبین وویل چې په روانه اونۍ کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی. ښاغلی عبدالجبار مشال ریډیو ته تیره ورځ وایي چې عبدالحی د کوهستاناتو لسوال و. دی وایي هغه یو کمزور انسان و چې سې کول حکومت ته هیڅ ګټه نه رسوله. ما غوښتل چې هغه بدل شي خو د استعفا ورکړه او ولایت یې پرېښود. اوس خبر یالان خبر ورکوي چې هغه له طالبانو سره یو ځای شوی دی. طالبانو کې د هغه شاملېدل ډېر اهمیت نه لري او په کوهستاناتو کې به امنیت باندې اثر ونه کړي. داسې باور کیږي چې نوموړی تر ټولو لوړ رتبه غیر پوځي چارواکی دی چې د وسلوالو سره ملاو شوی دی. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکو تختول شوې دي. تیر ورځ چارواکو ویل چې د غدرې کسان د فریاب ولایت له المارو لسوالې نه تختول شوي. په یاد ولایت کې د الیکشن د دفتر مشر محمد اما تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په کارکونکو کې یوه ښځه شامله وه. د غډلې په لرې پرته ولسوالۍ کې د رجستریشن کارډونه تقسیمول. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده قبول کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید د شام د کیمیايي وسلې د لمیان جوړولو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس په مرسته جوړه شوه. ښاغلي کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل سلامتي کونسل باید داسې یو قرارداد منظور کړي چې له مخې که د مشک له خپلې ژمنې اوړي نو پکار ده چې پر ضد یې پوځي اقدام په پام کې ونیول شي.
Removal of serious chemical weapons.
دیوی په پورم د طریقه لشام کیمیاوي وسله په مکمل ډول لري کې دي شي. هدا هر څه بده ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د روس او امریکا ترمنځ سره راضینامه د سر نه ثابت دیږي. هغه راضینامه چې دا واضح خای چې دی باندې باید سرتر سره عمل وشي. کډی سیاتکړه د ملګرو ملتونو وروستي رپورت ثابتوي چې د اگست په 28مه د مشتنیز د زهرجن ګاز حمله د بشار الاسد حکومت کړی و. بلخوا د شام رسیال وزیر اعظم وایي د هیواد کورنی جنگ یو داسې تعطل ته رسېدلې چې پکې یوه غاړه هم د ګټلو لپاره کافي توان نه لري. قادری جمیل ګارډین ورځپاڼې ته وویل حکومت یې اوربند ته تیار دی. جمیل وویل د صدر بشار الاسد حکومت به د سویټزرلینډ په جنیوا کې د امن کانفرنس ته رابللو غوښتنه کوي. جمیل وویل چې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شام اقتصاد ته د 100 بلیون ډالرو برابر تاوان رسېدلی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستۍ وینا په اړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونو څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری 13 ورځې د شروع په ورځ په امریکایي ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وې خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید وازمایل شي. له دې مخکې د زیارت په ورځ د نیټو سیکرټري جنرال اندریس فوګراس موسین ویل چې له NBC خبري چینل سره د روحانی مرکې دوی ته ډاډ ورکړي. ښاغلی روحانی ویل دا صلاحیت لري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له غرب سره یو موافقه ته ورسیږي. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول زموږ غک په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاری په مشال لاډیو ټکی کم باندې اوري. بیګاش په کراچۍ او پیښور کې په 14 کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی مسعود خان وایي ډرون بریدونه دې بند شي. پاکستان وایي ملا برادر به په مناسب وخت کې خوشي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي په بدخشان کې د طالبانو په پرتله حکومتي ځواکونو ته لږ ځاني تلفات اوړېدلې.
وردوج ولسوالۍ کاملاً اوس پاک سازی شوی دی. دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا دښمن ته ډېرې لوی خساره وارد شوی دی. تقریبا 30 د دښمن افراد په هلاکت رسیدلي او 40 نور هم ټپیان دي.
پاکستان وایي افغان کډوال به تر 2015 کال خپل هیواد ته استوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند بیا وایي
2014 کال کې به ډېر بدلون راځي. کېدای شي چې نور خلک راځي پاکستان ته. کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس د دې څخه خلک ولاړ شي.
او د کرم ایجنسی د دریو قومونو د بدمنۍ له وجې تر منګل او پاړچنار تر منځ لوی لارې باندې د تګ نه بایکاټ کړي.
دوی دې وجې نه بند کړي دي چې د متعاقد مشي متعاقدستانه حکومت مشره په خپل منځ کې بیا کړی کیږي نه.
را سره اوسه نو راپورونه هم لرو. بیگاش په د پیښور په چینی بالا کې پر یو جماعت د لاسي بمونو یا د ګرنیټونو حمله شوې ده چې ورکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. پیښه د ماسخوتن د منځنه پس چې لامونځ ګزار په جماعت کې موجود و رامنځته شوې. نور حال د مشال لډیو خبریال غلام غوث را کوي.
دا پیښه بیګا د شپې د ماسخوتن د منځه وروسته رامنځته شوې ده. پولیس چې کوم د سپیشل بانچ دغه دي چارواکي دي داغې سره ما خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دا 9 بجې یا پابندې 9 بجې دا پیښه رامنځته شوې ده. او په دې پیښه کې د دغه پولیسو په وینا باندې 3 کسان چې کوم دي دا دغه شوي دي وژل شوي دي. 10 نور چې کوم دي نو دا جوبل شوي دي. او دا په دغه چې کوم د سربند علاقه ده لري پرته د پیښور کلیواله سیمه ده. په هغې کې د چینۍ په سیمه کې رامنځته شوي ده. د جومات نوم چې کوم دی نو دا د پیرانو په جومات په نامعلومو وسلوالو لاسي بمونه چې کوم دي د لاسي بمونو د لارې پرې دغه کړي ده حملې کړي ده. او په دغه کې دغه یاد مرګ جوبله رامنځته شوي ده چې کوم ټپیان دي 10 نو هغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس او چې کوم شیرپا او دغه دی اسپتال له په پیښور کې دغه سیمو ته دغه نږدې پریوځي دغه ته زخمیان چې کوم دینو راوړې شوې دي. تر دې دمه د دې پیښې پلا کومې وسوالې ډلې لا نه ده قبوله کړې.
غلام غوث په پیښور کې همداسې یو بل د ګرنیټ یا د لاسي بمونو حمله تیره شپه په کراچۍ کې د شیعه مسلمانانو په یو امامبرګه کې هم شوې ده. دا امامبرګه په مسجد کالونۍ کې موقعیت لري چې لانډي سره نږدې سیمه ده. په دې حمله کې ویل کېږي چې یو کس وژل شوی دی او نه تنه نور ژوبل دي. زموږ همکار ظفر کریمی د نور تفصیل سره.
دا پیښه چې دا د کراچۍ ښار په مشرقي سیمه کوم چې د لانډ ټاون سیمه ده په هغې کې د مسجد کارونه علاقه ده. په هغې کې یو امام برګه وه چې په هغې کې کسان راغلي دي، نامعلومه کسان، او دوی په د شیعه مسلمانانو په یو عبادت ځای باندې یا امام برګه باندې د لاسي بم حمله کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې تراوسه پورې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی او نهه نور چې دي هغه په دې کې جوبل دي. د اسپیټال سره چې زما خبرې وشوې، د جنا اسپیټال د ایمرجنسی ان د وارډ مشر ډاکټر ما ته وویل چې په دې کې درې زخمي شوي کسان چې دي د هغوی روغتیایي وضعیت چې اندېښنې وړ ده، او پاتې نور چې دي د هغوی حالت چې دی هغه د خطرې نه بار دي.
ظفر کریمی په کراچۍ کې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر مسعود خان د په دغه سازمان کې د افغانستان په اړه په یو د یو بس په دوران وویل چې ډرون بریدونه د دوی د خود مختاری خلاف دي، د نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي او پکې ولسی وګړي وژل کیږي. دمدارنګ ویل چې دا ډول بریدونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه هم ټکنه کوي. زموږ همکار ریاض مساخیل په دې اړه په تیرو خبرونو کې مونږ ته داسې معلومات راکړه.
پاکستان په بار بار هم دا خبره کوي چې را کم په پاکستانی خاور باندې ډرون بریدونه کیږي. د امریکا لخوا دا د پاکستانی خاورې د خپلواکۍ او د خود مختاری خلاف ورزي ده، او بل دا چې دې سره د ترهګرۍ خلاف چې کم جنگ دی نو هغې ته هم زیان رسي. همدغه خبره پرون مسعود خان څوک چې په ملګري ملتونو کې د پاکستان استازی دی مستقل، هغه کله چې په سلامتی کونسل کې د افغانستان په صورت حال بحث کېدو نو دغه خبره مسعود خان وکړه چې کم بانکیمون وړاندې ورځو کې د پاکستان دوره کړې وه نو هغه هم دې خبرې ته اشاره کړې وه چې د دې ډرون بریدونو به خطرناکې نتیجې مخې ته راځي، نو باید چې د دې سبله لار الټول شي او دا ودرول شي. دغه رنګ دا هم وایي چې کم په پاکستان کې ټولګوندي د غونډه شوې ده، نو په هغې کې هم دا خبره وشوه چې د ډرون بریدونو د مخنیوي لپاره که ضرورت پېښ شو نو دا معاملې دې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کولی شي. په دغه چارو باندې مسعود خان هم خبرې وکړې، خو دې سره بزدا هم یاد کم چې هم دا خبره پرون چې کم د خارجه دفتر غونډه په اسلام آباد کې په هغه کې هم کم چې د خارجه دفتر ترجمان دی اعزاز چودھری هغه دا خبره کړې وه چې دې دا کم حکومت فیصله کړې چې دا معامله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کړي، نو دغه لپاره هلې ځلې روانې دي او که ضرورت پېښ شو نو دا خبره به هلته کې اوچته شي چې ورسره د ډرون بریدونو چې کمه دا سلسله ده ودرول شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودھری پرون په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل چې د افغان طالبانو یو مشر ملا برادر چې د دوی په زندان کې د بند شپې اړوي ډېر دی به په مناسب وخت باندې د پاکستان د حکومت لخوا خوشې کړی شي. نوموړي د پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زیاته کړه چې دا د دوی کورنۍ معامله ده او په دې لړ کې به هیڅ ډول بهرنی فشار په ځان ونه مني. د همدارنګه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر په اړه هم خبریالانو ته معلومات ورکړل.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری د خبری غونډې دوران وزیر اعظم د ترکی د دورې په حق له وی چې هلته د مفاهمت په دولس یاداختونو او لوزنامو لاسلیک شو. د عبدالغنی برادر د خوشی کولو او هغه ترکیه سعودي عرب ته د حواله کولو په حق له د یو تپوس په جواب کې ویان وی چې دا ټوله افغانی دي او زیات اکړه چې پاکستان د نوموړي د خوشی کولو فیصله کړې ده خو د دې لپاره به مناسب وخت کتی شي. پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو او په دې د نړیوالو اندېښنو په اړه د یو پوس په جواب کې ویاندوي
پاکستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو فیصله کړې ده او دا زموږ کورنۍ معاملې ده، نو ځکه زه په دې زیاتې خبرې نه کوم او نه تر اوسه پورې موږ د کوم یو ملک داسې بیان لیدلې چې هغوی په دې خبر اعتراض کړی دی. زه بیا ویم چې دا زموږ کورنۍ مسله ده او هیڅ چاله نه ده پکار چې دې کې لاسوهنه وکړي.
اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې د ملګري ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د روان میاشتې په 28مه نیټه نیویارک کې کیږي او وزیر اعظم نواز شریف به دغه غونډه کې د ګډون لپاره د روان میاشتې د 30مه نه تر 28مه نیټه پورې د امریکا دوره کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوران با پاکستانی وزیر اعظم د امریکایي صدر سره هم ملاقات کوي ویاندوي
دا اوس وخت د جنرال اسمبلی په غاړه د وخت د کمی د لاسه د پاکستان وزیر اعظم او امریکایي صدر ترمنځ ملاقات نشي کېدی او نه په واشنگټن کې داسې داسې ملاقات امکان شته. البته د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات لپاره د پاکستان او امریکا حکومتونه کار کوي او راتلونکي څو میاشتو کې کېدی شي چې دا ملاقات وټاکلې شي او زر به د دې د تاریخونو اعلان هم وکړي شي.
د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات په حق لا بیا هم ویان زیات کړه.
جہاں تک تعلق ہے اس متوقع ملاقات کا
ترسو چې د هغه متوقع ملاقات خبره ده کوم چې د پاکستانی وزیر اعظم او هندي وزیر اعظم ترمنځ کېدونکې دي په هغه دواړو ملکونو رابطه کې دي او چې فیصله وشوه تاسو ته به ویل شي.
د ډرون بریدونو په حق لا ویان د پاکستان اعظم او ټولګوندیزي غونډې د فیصله تکرار وکړو چې دا معاملې وا ملګری ملتونو کې راپورته کول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري. اوس هم یو بل راپور وغدا چې په خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې یو غونډه شوې ده او د دې غونډې په ترڅ کې د هغه زور زیاتی خلاف غږ پورته کړل شوې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وړو جنکو باندې زور زیاتی کیږي، د تشدد پیښې مخې ته راغلي، همدارنګه میرمنې د عزت په نامه قتلول کیږي. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو اسمبلی غړو د پیښور پریس کلب سره نږدې په دې اړه امن پارک کې یو واک هم کړی دی. زموږ همکار شبیر احمد جان دغلته ورغلو.
پیښور امن پارک کې بیګا ماخام د پروینشل یوت اسمبلی یا د ځوانانو د صوبایي اسمبلی غړو احتجاجي مظاهره وکړه او د لاهور په شمول د ملک نورو برخو کې د ماشومانو جنکو او زنانو سره شوی جنسي تیری او د عزت په نوم د وژنې په ضد دوی شمې بلې کړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کم خاندانونو سره زیاتې شوې دي هغوی ته د انصاف ورکړي شي او زنانو ته د هر قسمه تحفظ ورکړي شي. د ځوانانو د صوبایي اسمبلی صدر زیشان هوتی د دې غونډې او احتجاج مقصد په حق لا مشال لیډو تا صدا رنگ ویل
یو خو آی سرا ازار یک جفتی با چې کوم دا فیملی دا وکټم دی بلا خپل چارواک چې کوم دی زمغا آی ته دا پیغام رسول زمغا کوم مشران چې کوم ناس دا خبر رسول چې کوم دا قانون دی کې دا خدای دا پارا ترمیمو کې صرف تاسو دا خبر اوره چې افلانه ذکرې په شو مون پتا مزمت کو مزمت نه دړن په سوچ کې او دا ماشوما دا خپل ماشوما تاسو غنې نو تاسو ته بدلی درد احساس شي.
دا دغه تنظیم یو زنانه غړي سایما عمر وینا ده چې ورس تر ورځ دا زنانه په ځل ظلمونه او زیاتی سیوا کیږي او باید حکومت داسې زیاتی کونکو ته سریام سزا ورکړي نو داسې جرمونه کې به کمی راشي.
پنځه کاله ماشومه چې زمونږ په ملک کې محفوظ نه ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د اغې نه مخکې به یو پیغله جنې به دغه محفوظ کېدل څه سوچ پوه کی. آی دن تک کیس اوردا واقعیا چې کم دي دغه زیاتی کې لګیا دي. زمونږ حکومت لا پکار ته چې سریام یو کس له دې سزا ورکړي چې هغه د ټولو خلکو د پاره یو سبق شي. چیرې دا سټپ زمونږ مشران او غسې د نن نه لس کاله پنځه لس کاله مخکې نو نن به کېدی شي چې زمونږ کم دا لولو سره خو موږ د سره زمونږ بچو سره لګي د کم نن کیږي کی دي شچدا نه کیدلی څنګه چې تاسو خپل د خور د مور د لور د دې تاسو عزت کوي کنه نو د سې تاسو لپاره کار دي چې تاسو د بل د لور د خور د مور عزت هم وکړي.
دغه ځوانانو د صوبایي اسمبلی د اطلاعاتو وزیر وسی خلیل وینا وا چې رجنسی تیری یا زنا د لپاره په قانون کې کم سلور گواهان دي دا نن سبا وخت کې ممکن نه دي نو باید چارواکي او دینی عالمان دې راغون شي خپل کردار دې اولوبوي او د سلورو گواهانو چې کم قانون دي دې کې بدون وکړي.
په 2011 کې چې کم په اسمبلی کې کم آرڈینس پاس شو جو پای کی دا ویلو چې ڈی این اے سیکنڈری ایویڈینس په تور باندې پیش کیږي او پرائمری ایویڈینس بس الور ویټنسز وی. اسلام دومره تنگ نظر بالکل نه دی او اسلام کې ډیر زیات لاري دي. زه افسوس په دې باندې کوم چې زمونږ دا کم دینی رهنما ګاندي دی ولی په دې موقع چپتی چې کله ڈی این اے ټیسټ پروف شي هغه نه بعد هغه باندې چې کله سزا وخیږي نو هغه ډایرکټ چیلنج کی دا خپل سزا په شریعه کورټ کې. شریعت کورټ ورته وی چې تاسو کوم ته ڈی این اے ټیسټ راکو دا موږ نه ایکسپټ کوو. موږ ته سلور ویټنسز راکړي ایو امپوسیبل شیری.
یادونه ول دا چې احتجاج کوونکو حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زیاتی ښکار شوی خاندانونو او ماشومانو ته د انصاف ورکړي شي او کچر داسې ونه شي نو د دوی په وینا ډیر زر ده چې خلق به مجبور شي چې د ویره لوځ خپل ماشومان هم سکولونو ته لیګل بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یوې څیړنیزې ادارې په افغانستان کې په 1900 کلونو کې په غیر قانوني توګه د وژلو شوو کسانو لیست خپور کړی دی. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه او د لادرکه شوو کسانو خپلوان اوس هم د هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د په زرګونو ترتم شوي کسان راخوشي کړي او د عدالتي کاروایۍ له لارې دې ورسره چلن وشي. زموږ همکار احمد شازمې په دې اړه راپور جوړ کړی.
په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یوې څېړنیزې ادارې د هغو 15,000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1980 او 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیولو وروسته وژل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او د لادرکسو کسانو خپلوان اوس هم غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د په زرګونه تر تمسوي کسان را خوش کړل شي او کچیر دوی په یو تور نیول شوی وي نو عدالت دې وسپارل شي چې هغه یې په اړه پریکړه وکړي. په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرکسوي کسان په بلوچستان او ورپسې په خیبر پښتونخوا کې دي. د ورکسو بلوچستانو د تنظیم وایس فار بلوچ پرسنز مرستیال مشر عبدالقادر بلوچ مشال رادیو ته وویل چې د تیر یوې لسیزې راهیسې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په زرګونه بلوچستان تښتولي او ورکړي دي.
مسخ شده لاشون ملاسوی دی موز وایس فار بلوچ مسل پرسن یا لوائکین هم در وایو که داموش خل ایف سی آی ایس آئی ایم آئی پور تکی او در دی دوائیان همو مستیش کرده دی سپریم کورٹ کی
کچم د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټیس افتخار محمد چودری په وار وار په اسلام آباد او کوټه کې د لادرکه کسانو د مقدمو یو اتیا پېشي یا اوریدنې کړې دي او د امنیتی او استخباراتي ادارو له چارواکو یې سپیناوي غوښتې دي. خو قدر بلوز د پاکستان له سپریم کورٹ او حکومت څخه نور ناهیلي سوی او غوښتنه کوي چې د دوی مقدمه دي ملګری ملتونه یا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه پر مخ بوزي. د بلوچستان سربیره په خبر پښتونخوا کې هم یو شمیر خلک د خپل خپلوانو د لادرکه کېدو خبره کوي او غواړي چې د هیواد له عین سره سم د انصاف سره وسی. د خبر پښتونخوا په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال محمد مشال رادیو ته وویل چې له صوبې څخه د 15,000 په خواو شاکي کسان غایب شوي دي.
تقریبا 15,000 کسان چې د 2000 نه را روانو او په دې کې اوس دی وخت کې چې فعلاً په یو کورټ کې کمپیننګ کیسز دي. ناغاس تقریبا لشل کم او سلور سو کیسز دي چې په دې 13 میاشت کې مطلب دار چې اگر رسیدلی اوس 365 دغه تا اوس موجوده هغه نور سی واشورو له سلور سو کسان چې کم دي نو کله جوړیږي چې هغه پیندنګ کیسز دي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد وای چی د سرکاري ادارو اهلکار خلک په لقانون توګه پورته کوي او بیا عدالتونو ته نسپاري.
دا زما په خیال یوازینی وطن دی چې دا د خپل شهري کې دی. داغه دا حق چې دی هغه اگر چې پاین کې هغه تور کړی دی خدا غنه تسلیموي. خلک ورکشي سرکاري اهلکاران یو تخته بوزي د قانون خلاف نه عدالت ته پیش کوي نه مجلس ته پیش کوي. په میاشت په کلونو باندې دغې سره د پروت وي کله دغه مړی راوځي کله چې راوځي هغه په لاسو خو باندې شل وي کله ذهني تور لیونی وي او کله مطلب دی چې د سره ډوره کېډو راښکاره نه کوي.
د دې سربیره د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرکزی مشر زهرا یوسف دامنی چې په زرګونه خلک ورکړل شوی دی خو وایي چې د عدالتونو لخوا د دغو کسانو مقدمو ته پاملرنې یو څه بدلون راوستی دی.
سپریم کورٹ کی کوشش سے پھر بھی کافی لوگ واپس آئے ہیں.
سپریم کورٹ په هڅو سره بیا هم ډیر خلک واپس راغلي دي. دا سه ډیر مقدمه وی چې خلک خوش وندې نشو پیدا او دا غوی مړیو موندل شو. خو د سپریم کورٹ په پاملرنه سره سفر راغلي دي. بل خو په خیبر پښتونخوا کې پېښور های کورٹ هم په دې لړ کې ډیر فعال دي. که څه هم نتیجې به ډیر د ډاډ وړ نه وي خو فرق راغلي دي.
د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې کڅم پر ځان لګیدلی تورونه ردوي خو زهرا یوسف هله شي چې د ورکسو او په پټه د وجلسو کسانو کره شمیر او رښتینی معلومات به هم یو وخت مخ ته راسي او د نورو هیوادونو د جنگي جرایمو په څیر به هرڅه پډاګسي.
احمد شاه اعظمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بدخشان د سیمایزو چارواکو سرګندونې رد کړي چې ویلي دي د دې ولایت په ورده جولسوالۍ کې شل پولیس او عسکر وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته دا تلفات پرون له غرمې مخکې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې اوختي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د تلفاتو دا شمیر ردوي. نوموړي سره زموږ همکار احمد زبیر شمن خبرې کړي.
دغه معلومات درست نه دي. دغه معلومات د وخت مخکې مطرح شوي دي د مطبوعاتو سره د بدخشان د حکومتي چارواکو لخوا. خو د یو هفته راهیسې هلته امنیتي ځواکونه عملیاتونه ترسره کوي. تاسو خبر یاست چې وردوج ولسوالۍ کامبلن اوس پاک سازي شوی دی. انو زمي ته مشکلات ستا خو عملیات جاری دي دغه عملیاتو پتراس کی تقریبا دشمن ته ډيري اولوي خساره وارد سوی دي تقریبا وڅل وخت د دشمن افراد هلا په هلاکت رسیدلی او شلک سنور هم ټپیان دي پرونش په هم از مونږه نتیز وکونه په عملیاتو بختول او د دشمن سره مخامخ سوی هم دي مونږه یو تلفات هم د عملیاتونو پر نتیجه کې لرو په مجموع کې یعنی خو نسم کولای هغه جزئیات دقیق درک متاثر یا شریکم
دلته ویل شوی د سیمایزو چارواکو له قوله چې دوی له کمین سره مخ شوی پیخ څنګه را منځ ته سوی کده جزئیات
د کمین مسله نه ده دا را دوم د خاطر چې د یو هفته رئیسی عملیاتونه چې پلان سوی او تر څو دغه ولسوالۍ پاک سازی سي هغه ادامه درلود پر نشه هم زمونږ عملیاتونه ادامه
تلفات څومره دقیق
دقیق اوس نسم وایلی تاسو سره چې تلفات څومره مونږ په مجموع کې یاد اغه عملیاتونو په نتیجه کې منستر اغلی اغه مونږ پلان لرو چې په نوې هفته کې خپل ټول جزئیات دغه عملیاتو خلکو سره شریک کو خو دغه اغه چارواکي چې دغه معلومات ورکړي دغه معلومات ناسم دي
صدیق صاحب د بدخشان اردو جلسوالي لډیرو میاستو رئیس ابن امنی رپورټونه تر راځي تاسو له نظر علت څه د چالت آیا بهرنی وسلوال پکې دي یا موقعیت لنګره دغه سی حالت کرامت
سوال مخالفینو اساسي هدف دا دی تر سوال ته ځاله جوړ کی او بیا هغه شمالي ولایتونه یا شمال کې ولایتونه نه امن کې دوی اساسي هدف دا خود شپګو میشتو رئیسی الته عملیاتونه پلان سول موږ خپل امنیتي ځواکونه واستول هتا هغه ضربتي قوتونه چې ضرورت تر سوال عملیاتونه تر سره سي د ملي اردو سره یو ځای زمونږ سرحدي پولیس زمونږ نظم عامه پولیس هلته بوختی نو پرون او دغه هفته په ترڅ کې دغه ولسوالۍ کاملا د مخالفینو شتون څخه پاک شوی پرون هم زمونږ عملیاتونه د
مخالفین هلته داخلي زیات یو ویلکی بهرنیان هم پکې دي څوک دي د بهرنیان
زمونږ استخباراتي معلومات دا شی چې هلته بهرنی هم صد ازبکستان اسلامي حرکت یو تعداد جنگیالی هم ګډون درلود په دې جنگ کې او خپل القاعده او حقانی هم دغه مخالفین ملاتړ کوي خو مجموع کې هرڅو کول وس ساحه کاملا تصفیه شوی مهم ځایونه چې حالت دوی ځای پر ځای سی واغه پاک شوی دي نو اوس هم ادامه لري نو پراتون کې افسي کې به موږ خپل د ختم د عملیات اعلان کړو
تاسو په افغانستان کې د کورنۍ چارو د وزارت وین صدیق صدیقی سرګندونه اوریدي د پاکستان د سرحداتو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس وایي د مهال په پاکستان کې 3 میلیونه په شاوخوا کې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال استوګنه لري چې دوی وته د 2015 کال تر پایه د غلطه د وسیدو حق ورکړي نو موري پرون مشال لړیو ته په مرکه کې ویل د هغو افغان کډوالو مخه بنسي چې په جالي ډول د پاکستان شناختی کارتونه ترلاسه کړي نور د سراج ظاهر پر راپور کې
د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې پاکستان کې موجود افغان کډوال به د کال 2015 د 13 دسمبر پورې واپس افغانستان ته ولېګلې شي نوموړي ویل چې دا وخت په پاکستان کې 14,13,000 رجسٹر او 14,00,000 او د 13,000 نه زیات غیر رجسٹر افغان کډوال میشت دي او په دې افغان کډوالو کې چې چا هم جالي شناختی کارډونه جوړ کړي دي هغه به هم زر تر زره منسوخ کړي شي دې لړکې د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی خو د وړاندې نه افغان کډوال لیګل خو په کال 2014 کې یو خو په افغانستان کې صدارتي ټاکنې دي او بل په لوبه بهر ملکی ځواکونه هم له دغه غزایا اوزي نو دوی ته ویلې شو چې تاسو دانیټا او غزوي
کوشش دوی ته باید ټول پر واپس بشوړي
لکه زمون کوشش دی چې دوی په عزت سره واپس ولېګل شي او موږ په دې باندې کار شروع کړل دي او ما په دې خبره زور ورکړل دي چې په افغانستان کې د دې کډوالو لپاره داسې چارې ولډول شي چې دوی ته ترغیب ورکړي چې دوی په خپل وطن تستانه شي نو چې د پاکستان په مقابله کې هغه ته په افغانستان کې د روزګار او نورې د ژوند اسانتیا ورکړل شي نو دوی به پر رضا سره د دې ځای څخه لاړ شي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې یونیسیر په پاکستان کې د ویان دی دنیا اسلم خان نو پختل نو هغه ویل چې د دې مسلې د حل لپاره دا وخت په پاکستان کې د یونیسیر افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روان دي
2014 کال کې به ډیر بدلون راځي کېدای شي چې نور خلک راځي پاکستان ته کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس د دې خلک ولاړ شي خو هغه خلک چې نشي کولای ولاړ شي افغانستان ته فورن هغه ته د پاکستان پاکستان حکومت بنوي پروف اف رجسٹریشن کارڈون اور کئی او د دې او سه دو د پاره بنوي سټریټیجی باندې کار شروع کیږي. دا وخت هم دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان، ایران او د افغانستان او یو ان ایچ سی آر مشران میټینګ کوي، او په دا میټینګ کې کوم سولوشن سټریټیجی جوړ شوی و، هغه باندې خبرې شروع دي چې دا سټریټیجی په کوم طریقه باندې عملی طور نافذ شي چې زیات سے زیات خلکو ته او حکومتو ته فائدہ ورسول شي.
د ذکر ول د چې روان کال په جون کې د وفاقي کابینې په غونډه کې پاکستان کې د افغان کډوالو د ارتیا مدا د کال 2015 پورې غزول شوی و. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زموږ د همکار راپور اوریده. اوس هم 12:30 بجې دي. د خبرونو لنډیز اورو د ملیحه میرزادن.
په پیښور کې نامعلومه وسله والو بیګا ماسوتن په یو جمعات برید ترسره کړی. د سربند پولیس چارواکي وایي چې تلاسی بمونو له لارې پاچینې سیمه کې په یو جمعات نامعلومه وسله والو برید وکړ چې پکې درې کسان وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه د شیعه مسلمانانو پر امام بارګاه بمی حمله کړ او عبادت کوونکي وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي. پولیس وایي په لانډي سیمه کې دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومو کسانو د مسجد کالونې په علاقه کې په امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. په ملګرو تونو کې پاکستان د مذاکراتو لاله په خپل خاور د امریکایي ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په د افغانستان په اړه په بحث کې ویل چې 13 ورځې ویل ډرون بریدونه زموږ د خودمختاری خلاف دي. په افغانستان کې د کوهستانات ولسوال او پخوانی افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی دی. د سریپول ګورنر عبدالجبار حقدین ویل چې په روانه اونۍ کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکو تښتول شوی. 13 ورځې چارواکو ویل چې دغه درې کسان د فریاب ولایت له المار ولسوالۍ نه تښتول شوی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د لمیان زوړولو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس کمرسته جوړه شوه. د شام رستیال وزیر اعظم بلخوا وایي د هیواد کورنۍ جنگ یو داسې تعطل ته رسېدلی چې پکې یو غاړه هم د ګټلو لپاره توان نه لري. قادری جمیل اګاډین ورځپاڼې ته وویل حکومت یې اوربند ته تیار دی. او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د روس ته وینا په اړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي د په ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وي خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید وازمایل شي.
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته اعلان خبرونه وړاندې کول. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج ظهیر د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو او بوریوال کاکړ د نړیوالو ورځپاڼو مهمې برخې تاسو ته دراوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان د ژوب ضلع سره نږدې د شورو په سحر د افغان فورسز لخوا په ډزو کې د یو لیوي اهلکار په شمول 15 کسان مړه او د یوې زنانه په ګډون 40 کسان ټپیان شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان په دې ډزو باندې د سخت خفګان څرګندونه کړې ده او پاکستان کې یې د افغان نظم الامور نه د دې د پلټن غوښتنه کړې ده. د ادارې په وینا چې د افغانستان فورسز لخوا د سرحدي د خلاف ورزي د لومړی پیښه نه ده بلکې لدی نوړاندې هم سوزله داسې شوی دی. نو باید چې اوس د پاکستان وزیر اعظم په خپل د دې مسلې د حل لپاره سلار او باسي او دغه رنګ داسې اقدامات وکړي شي چې د افغانستان سره د پاکستان تعلقات خراب نشي. اداریه زیاتوي چې په داسې صورتحال کې د افغان حکومت هم فرض جوړیږي چې هغوی د پاکستان د مسلو راکمولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چې پاکستان په خپل دا وخت د سختې ترهګرۍ سره مخ دی او دغه رنګ د ژوب د پیښې پلټنې وکړې شي چې دې کې څوک هم ککړ وي چې د هغوی پر ضد کاروایی وکړي چې څوک بیا راتلونکي کې د داسې قسم ګام سوچ هم ونه کړي. نو دا شان به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم خشي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وکړې شو چې هر هغه تن چې په چا د توهین رسالت غلط الزام لګوي د هغه سزا به هم داسې وي څنګه چې یو مجرم ته ورکړي کېږي لکه د مرګ مرگ سزا او دغه لړکی به باضابطه سفارش وزارت قانون ته لیږلې شي. ادارې وایي چې پاکستان یو اسلامي ملک دی او دلته د قرآن او سنت مطابق قانون جوړولو مقصد د الله تعالی رضا او د ولس د مفاداتو حفاظت یقیني کول دي. خو بعضي اسلام دښمنه خلک پسنا سبهانه د اسلام خلاف سازشونه کوي او د توهین رسالت قانون کې د بعضي کمزورو د لاسه دغه خلکو ته موقف لاس ورشي. ادارې مخکې لیکي چې اوس قانون کې د بدلون سره به څوک نشي کولی چې توهین رسالت قانون د خپلو ذاتی ګټو دپاره استعمال کړي او دا شان به اسلام دښمنه خلکو ته هم وس دې قانون او اسلام پسې د خندا او ملنډو موقف په لاس نه ورځي. ادارې اخیری کې وایي چې د علما کرام هم لویه ذمہواري جوړیږي چې کوم قانون کې ورته کمی بې شیخ کار شي باید چې هغه د حکومت په نوټس کې راولي او دا عمل مسلسل روان ساتل پکار دي. نو د دې سره به دا مسله په خپله هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان دی نیوز ورسپانې د ادارې په پیل کې لیکلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي او پوځ له دې صوبې وباسي. د ورسپانې په لیکنه په تیره اونۍ کې اعلان هم وکړ چې په ملکنډ ډویژن کې موجود پوځ ته به وویل سي چې له دې سیمې ووځي. ادارې زیاتوي په ظاهره داسې ښکاري چې دا پریکړه د وفاقي حکومت او پوځ له سلام مشورې پرته سوې ده. د ورسپانې په لیکنه اوس د پېښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د امر لږ تر لږه ځنډولی دی او فکر کوي چې دا پریکړه یې په چټکۍ سره کړې ده. ادارې پر مخ لیکلی دی که څه هم صوبایي حکومت د پټو بندیخانو له امله د ستونزو یادونه کړې ده خو بیا به هم د پوځ وتل له خطره ډک عمل وي. د ملکنډ ډویژن ځینې سیمې ډېرې مهمې دي لکه سوات، بونیر او دیر چیرې چې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګري لا هم د دې جوګه دي چې بریدونه وکړي. د نیوز لیکي څو ورځې وړاندې د یو شخصوي بم په چاودنه کې د پوځ درې عسکر ووژل سو او د مولانا فضل الله په ګډون د سواد د طالبانو پاتې کسان له افغانستانه په دیر او سواد کې بریدونه کوي. پاکستان تحریک انصاف تل له دې حقیقت انکار کوي چې ګواکې پاکستان له یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ دی او داسې انکار د جګړې په حالت کې ډېرې بدې نتیجې درلودلی سي. ورسپانه تحریک انصاف ته وړاندیز کوي چې په خپل سر نه بلکې د ملک له نورو ادارو سره په نږدې سلا مشوره کارونه وکړي. بل پلو امریکایي ورسپانه وال سټریټ جورنال لیکلی دی چې اوس په برتانیا کې د برکې په اړه بحث راپورته شوی دی. ورسپانه لیکي دودپالی یا قدمت پرسته او لیبرل ډیموکریټ سیاستوال پر دې زور اچوي چې د مسلمانانو پر برکه دې بندیز ولګول سي. وال سټریټ جورنال لیکي د دې سیاستوالو نظر دا دی چې د مخ د پټولو لمنځ وړل به میرمنې د خپلو مذهبونو له داسې غوښتنو خلاص کړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوه چې کله په تیره میاشت کې د برمنګم میټروپولیټن کالج یوې مسلمان زده کوونکي شکایت وکړ چې د دې کالج اصول د دې د دا خواهش مخه نیسي چې خپل مخ پټ کړي. ورسپانه لیکي په برتانیا کې داسې میرمنې شته چې هغوی دا برکې په خپله خوښه په سر کوي خو داسې هم ډېرې دي چې د هغوی کورنۍ یې د برکې پر استعمالولو مجبوروي. د ورسپانې په لیکنه څومره چې په یورپ کې د مسلمانانو په اړه برداشت موجود دی هغومره عیسایان او یهودان په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځان لپاره فکر هم نسی کولای.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د شام صدر بشار الاسد ویلي د روس او امریکا د تړون تر مخه به خپل کیمیاوي وسلې ختموي خو په دې باندې به یو کال وخت لګي او یو ارب ډالر لګخ به پر هم راځي. په شام کې د 13 اگست په 28 نیټه د کیمیاوي وسلو د استعمال لامل 1400 کسان وژل شو. په دې حق له د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړ چې ژباړه تاسو ته منور شو وړاندې کوي.
د شام صدر بشار الاسد د امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز سره د شورو په ورځ د خبرو پر مهال ویلي د کیمیاوي بریدونو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو هغه رپورٹ چې وایي واضح ثبوتونه لري غیر حقیقي دی. نوموړي یو وار بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې د هغه ځواکونو د تیر میاشتې په 28 نیټه د دمشق سره نږدې دغه کیمیاوي حمله کړې دي. ویل کېږي چې د حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي وو. د دې نوړاندې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي وو هیواد داسې ثبوتونه ترلاسه کړي چې ښایي دغه بریدونو کې حکومت مخالفه باغیان لاس لري. نوموړي زیاته کړي روسي چارواکي به ډېر زر دغه ثبوتونه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
موږ کافي ثبوتونه لرو
چې لمخې د دې حملو ترشا باغیان لاس لري او مقصد دا دی چې د بشار الاسد د رژیم خلاف بهرنۍ حملو ته لاره هواره شي او په شام کې عالمی مداخلت وشي. زموږ ماهرینو داسې یو راپورټ هم برابر کړی چې په کې د تیر مارچ په میاشت کې د حلب ښار تر څنګه د کیمیاوي وسلو د استعمال معلومات راټول کړی شوي دي. موږ ډېر معلومات لرو چې په کې د دمشق سره نږدې د تیر اګست میاشتې د کیمیاوي بریدونو معلومات هم شامل دي.
د تیرې شورو په ورځ روس شام کې د کیمیایي حملو په اړه د ملګرو ملتونو په ریپورت هم نیوکه وکړې او دا یې یو اړخیز وګرځاوه چې په جواب کې یې د ملګرو ملتونو ویاند مارټن نیزرسکی ویلي دا خبره د شک نه بهر ده چې د تیر اګست په 28 نیټه د دمشق سره نږدې دغه حمله کې د زهریله ګیس نه ډک راکټونه وشتل شوې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل استازو امریکا، برتانیا، فرانس، چین او روس پرون غونډه وکړه چې پکې د هغه قرارداد په مسوده خبرې وشوې کوم چې د شام د کیمیایي وسلو په حواله امریکا، برتانیا او فرانس تیار کړی دی، خو روس یو وار بیا ویلي چې دې نه دی هغه خبره وباسي چې وایي که شام کیمیایي وسله ختمه نه کړی شوه نو پر خلاف به یې پوځي کاروایي کولی شي. هلته د شام نه رارسېدلي خبرونه وایي د القاعده سره تړاو لرونکي یوې باغي ډلې پرون د ترکیې د پولې سره نږدې د شام یو ښارګوټی قبضه کړی دی. د شام حکومت مخالفین وای د امارت اسلامی عراق په نامه د غډلې په آزاد نومې د خارګوټی کې د فری سیرین آرمی غړي هم وجلې دي.
دا مشال ریډیو دا
د کورمه ایجنسی دریو قومونو د وی پریکړې پر اساس د تری منګل او پاړه چنار لوی لارې د استعمالولونه بایکاټ اعلان کړي. دغه قومونو د یو قومي مشر د وژل کېدو نه پس دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي دغه لارې خوندي نه دي. د دغه لارو د تړل کېدو نه پس ځایي خلک وایي په ستونزو کې راګیر پاتې دي. زموږ همکار راپور کوي.
حکومت ایجنسی کې ځای مشرانو لخوا د فیصله وروسته منګل، خروټي او د زادران قومونو خلک د تری منګل او پاچینار روډ د تګ راتګ لپاره نشي استعمالولې. پر روډ باندې د نت دوه فیصله تیر په 14 منټې په یو جرګه کې د درې وڼ قومونو مشرانو لخوا په مشترکه توګه مخې ته راغلې ده. په جرګه کې شامل ملک جمال خان منګل مشال لډیو ته ویل چې ځای مشر د وژل کې دوه وروسته دوی د احتجاج په توګه د تری منګل او پاچینار روډ د استعمال نه انکار کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د څومره پورې د دوی مطالبه نه وي منل شوې هغه پورې به دغه احتجاج جاری وي.
دوی د وزینه بند کړی دی چې د متحفظ وشي متحفظ ستانه حکومت مشره په خدای منښته وکړي بیا کرمایي کېږي نه نو هغه کې موږ اعتبار وکړو په اعتبار کې مو خراب شو مو مړ شو.
نوموړی زیاتوي چې مری لوزنامه عملي کېدو سره په سیمه کې د دوی ستونزو ته د حکومت پاملرنه وکړي. افغانستان پولیس سره نږدې د ګېدو په وار تنګي میجر کلی ګوبزنه تری منګل کوتری دارا سورنګ او د یو شمیر نور سیمو خلک د فیصله وروسته په تری منګل او پاړه چنار روډ باندې تک راتک نشي کولای. ملک جمال خان منګل په خبره چې د فیصله په خلاف ورزي باندې تر اوسه د دریو گاړو مالکان هم جرمانه کړی دي. بلخوا د تری منګل او پاړه چنار روډ د استعمال نه د انکار وروسته د یاد شو سیمو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د تری منګل سیمې عبدالرؤف مونږ ته د خپل مشکلاتو په اړه وویل چې په سیمه کې ټول سکولونه بند دي او دوی د ژوند بنیادی ضرورتونه محروم شوي دي.
افغانستان ته داسې وي چې هغه باونډري د هغې یا داسې مشکلات چې کله پرېږدي او کله نه پرېږدي. سکولونه نن درېمه ورځ ده، څلورمه ورځ چې استادان نه شي راتلی. هغه چې د ګېرې وجې نه د ډاکترانو بیماریانو د خوراک دا ټوتل مال کومې مشکل دي چې هغه موږ سره نشته. موږ ته ټوتل مشکلات سره مخامخ.
واضح ادبي چې تېر په 15 منټې برک ورم ایجنسي کې د ډاګو کلي چیک پوسټ سره د ګېدو سیمې ملک ګلمرجان د نامعلومو کسانو لخوا په یو وسلوال برید کې مړ شوی و. پولیټیکل انتظامیه تر مخه په دې کې د حدود ذمہداری د قانون لاندې لګ تر لګه 15 کسان نیولي او یو شمېر دوکانونه هم سیل کړی شوي دي. د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود مشال لډیو ته غږ ورکولونه انکار وکړو، خو انتظامی چارواکي په خپلو خبرو کې دا وویل چې ډېر زر به تاسو وګورئ چې د ملک ګلمرجان قاتلان به د قانون په گرفت کې وي. انتظامی چارواکي دا هم ویل چې د سیمې امن په ډېره مشکله راغلی دی، نو چاته به هم د دې خرابولو مکور نه کړي او زیاته کړه چې د دوی دغه ذمہداری ده چې د سیمې هر وګړي تحفظ یقیني کړي او خلکو ته سهولتونه ورکړي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل غوښتنه کړې ده چې کوم کسان د توهین رسالت تور په چا لګوي او ثابت نه کړی شي او یا د دې قانون ناوړه استعمال وکړي، نو په کار ده چې دغه تور لګونکو کسانو خلاف هم اقدامات وشي. په پاکستان کې د توهین رسالت په نوم اکثره وخت اقلیتونه ځورول کیږي چې دریم شامسی کیسې غوره مثال ده. نوموړی نظریاتي کونسل په پاکستان کې د اسلامي قوانینو په جوړولو او اصلاح کولو کې حکومت ته د مشورو د ورکولو حق لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابع اکرم خان راکوي.
اسلامی نظریاتی کونسل د توهین رسالت قانون په اړه کې د غلط تورونو لګون کې هم د هغه سزا حقدار ګرځولو سفارش کړی دی کوم چې الزام ثابتون کې ملزم لپاره ورکړی کیږي. د دې اجلاس په حق له اسلامی نظریاتی کونسل غړي او پاکستان علما کونسل چیئرمین طاهر اشرفی مشال ریډیو ته اویل چې ټول عالمان په دې متفق دي چې توهین رسالت قانون غلط استعمال دی ودرول شي، او په دې حق له تجویزونه هم روان دي کوم په اړه چې عالمان غور کوي.
اسلامی نظریاتی کونسل پا دی غور کوي چې څنګه توهین رسالت قانون غلط استعمال ودرول شي، او پا دی ډیر تجویزونه شته چې پرپرون او نن غور وشو. ډیر ضربه مونږ په سر نتیجه ورسیږو، لا خو پرې تجویزونه اخلو خبرې اترې کیږي، او چې څنګه په سختمی فیصله ورسیږو نو بیا به متعلقه وزارت ته منظوري لا ولیږو.
نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې دوه ورځنۍ غونډې سفارشات به را روانو یو څو ورځو کې مخې ته راشي. د دې په حقله د بشري حقوقو کارپوه عاصم ملک وایي چې توهین رسالت په حقله داسې قانون پکار دی چې د قصوروارو مخه پکې ونیول شي. دوی زیاتوي چې که اسلامي نظریاتي کونسل داسې څه اقدامات وکړي نو ګڼ شمېر خلک به د دوی ملاتړ او کمک کوي.
نرم شه مسی په کیس کې چې کوم حقایق څو وخت وړاندې راغلل نو په کیس کې تاسو وکتل چې په غیر باندې تور لګول شوی او آی کیو داسې کس انوال و چې هغه یو مذهبي عالم و او هغه خپل مفادات دي پر د پراپرټي مافیا چې کوم هغه پراپرټي مافیا دي پر هغه کار کولو، نو هغه کې داسې څو وخت داسې څو وخت وړاندې راغلو نو آی کی دا ټول یو شرمناک صورتحال د ټول مسلمانانو دي پر وو چې کوم د پیغمبر علیه السلام سره خپل مذهب سره هغوی مینه او محبت لري.
د ذکر ده چې اسلامي نظریاتي کونسل ملک کې داسې قوانین تجویز کولو یا د هغې ختمولو سفارش حق لري کوم چې اسلامي نظریاتو سره ټکر خوري. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د کم عمره جنکو او ماشومانو سره د جنسي زیاتې په حقله مقاله لیکل شوې ده. ورځپاڼه لیکي باید حکومت او مدني ټولنه په دې پوه شي چې په هیواد کې دغه مسله موجوده ده، جدي ده، او په دې لړ کې کوټلې ګامونه اوچتول پکار دي. د مقالې تفصیل له ملیح امیرزاده ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د یوې ماشومې جینې سره د جنسي زیاتې خلاف د ولس غوسه به هغه وخت معنا ولري چې د دوی غوښتنه مجرم ته د سزا ورکولو نه بالاتر وي او د پاکستان د ښځو سره د بد سلوکۍ د له منځه وړلو په لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دغه کیس کې مجرم ته د سزا ورکولو غوښتنه په حق ده، خو باید چې د حکومت لخوا د مرګ سزا د ودرولو د حکم احترام وشي. په پاکستان کې د وړو جینکو سره زیاتی دومره هم کمه نه ده چې څومره فکر کیږي. په لاهور کې د ماشومې سره تر زیاتی یوه ورځ وروسته د نابالغو جینکو سره د زیاتی کیسونه په فیصل آباد، ټنډیاواله، کسور، ټوبا ٹیک سنگھ، حافظ آباد او ډیرا اسماعیل خان کې رپورٹ شو. په لاهور کې د پولیسو مشر ویل چې یوازې په دغه ښار کې دوی په روان کال کې د جنسي زیاتې 114 کیسونه او د ډله ییزې جنسي تیری 22 کیسونه درج کړي دي. د پولیسو په خبره زیاتره ښکار شوې جینکۍ کم عمر دي. ورځپاڼه لیکي ریاست او مدني ټولنې دواړو ته پکار دي چې دا احساس وکړي چې د جینکو سره د جنسي زیاتی مسله په لویه پیمانه ده او پکار ده چې خلاف یې ګامونه پورته کړي شي. ورځپاڼه لیکي په دې هم پوهېدل ضروري دي چې د جینکو سره بد سلوکي د جرم او د سزا ساده مسله نه ده، بلکې په تیرو 14 کالو کې د جرم خلاف د قانون د سختولو باوجود دغه مسله زیاته شوې ده. د 1999 د حدود آرډیننس تر مخه د جنسي زیاتی د بیلابیل قسمونو سزا د مرګ ده، خو ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا قانون د سختولو سره د ښځو خلاف په جرمونو کې کمی راغلې ده که څنګه. ورځپاڼه لیکي د دې پوښتنې جواب په نفي کې راځي چې په اصل کې قانون جوړول او پکې اصلاحات راوستل په تادی کې او د ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره کیږي. د مثال په توګه د ډله ییزې جنسي تیری سزا د مرګ ټاکلو سره اکثره مجرمان د جینې سره تر زیاتی وروسته هغه ووژني چې د جرم یوازینی ګواه وي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ښځو سره جنسي زیاتی د کمزورو کسانو د چکولو او په قبایلي او یا جاګیردارانه شخړو کې د دښمنانو د بیا به کولو لپاره هم کیږي. ډان ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا په وړو جینکو د حملو او د مذهبي انتظامیې لخوا د جینکو د بالغه کیدلو سره سم د دوی په واده باندې د اصرار کولو ترمنځ تړون شته که نه. په جواب کې ورسپانه لیکي پکار ده په دې لړکې د علما او ماهرینو نه هدایت واخیستل شي. په اخره کې ورسپانه لیکي دا معلومولو په لړکې هم باید کار وشي چې د زیات مذهبیت او د ښځو سره په بدسلوکي کې د زیاتوالي ترمنځ تړاو شته که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جنگونو بدامنې او بندیزونو لامل هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو د ساسکو د ترلاسه کولو نه محروم پاتې کیږي. د صحي ادارو حکومتي او غیر حکومتي ادارې وای د دغو بندیزونو لامل د قبایلی ماشومان ژوند او سباون په خطر کې وي. په پاکستان کې د اوساما بن لادن کور ته د واکسین د ورکونکو په پلمه د رسیدونکو ډلو د فعالیت نه پس وسلوالې ډلې د دغو ټیمونو مخالفت کوي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي. نور په دې راپور کې
په قبایلی سیمو کې د تیر یو نیم کال راهیسې لږو زیات درې لکه ماشومان د پولیو ساسکو څکولو نه په هر مهم کې محروم پاتې کیږي او دا محرومتیا دغه سیمو ته که یو خوا د پولیو د کارکونکو د نه رسېدو وجه ده، نو بل خوا په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو لخوا هغه اعلان هم دی کوم چې د پولیو د مهم په ضد و او ویلي چې تر هغې به د پولیو مهم نه پرېږدي تر څو چې په سیمه کې ډرون حملې نه وي بندې شوي. د نړیوال تنظیم یونیسف لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې په یاده شوي قبایلي سیمه کې 2 لک او 25 زره ماشومان د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د پولیو د ساسکو څکولو څخه محروم دي. ډاکټر شمشیر خان د نړیوال تنظیم یونیسف چارواکی دی او هغه وویل
وسلوالو په شمالي وزیرستان او بیا په جنوبي وزیرستان کې په ماشومانو ته ویکسین ورکولو باندې بین لګاو. دا تقریبا 2 لک 25 زره ماشومان کم چې مونږه د زاړه مایکروپلازي د جون هغه 2012 په هغې په حساب زه تاسو ته وایم واکسین نه ملاویږي په جنوبي او شمالي وزیرستان کې. او کوشش روان دی حکومتي سطح باندې هم جرګې کېږي چې یاره دغه د لرې کړي شي دا بین او د ماشومان دي د فعالج نه محفوظ شي.
ډاکټر شمشیر خان په بڑا خبر جنسی کی د پولیو دو مهمونو دو نکی دو پاڑا ویل
نو التا اکثر بینو لگی یا سوی نو التا هم دا کمپین دون خن دے خود اغه مون ته صحیح ټارګټ نه معلوم چې باړه کې دی وخت کې خلک سونه اوسېږي چې اکثر د اپریشنونو د وجې نه باړې نه ډېر خلکو هجرت کړی دی.
بیا مو د باړې خبر ایجنسی نه د پولیو د مرض په ضد کارکونکو یو چارواکي شیر محمد سره خبرې وکړلې.
نو دلته زما په ذهن باندې د 2009 نه سټیل اکاخیل علاقې ورته وي اکاخیل آزاد خیل ورته وي دلته ست شوي دي ست او بیا د باړې بل علاقې ورته وي نوې کما ورته وي دلته دوه قسمه شوي دي ستوري بازګره الاډنډ دلته نه دوه قسمه شوي دي.
د ډاکټر شمشیر خان په وینا چې ګینه د پولیو په ضد مهم کې په شمالي او جنوبي وزیرستان او په خبر ایجنسی کې مشکلات شته او نورو قبایلی سیمو کې داسې ستونزې نشته دي. نو د محمود ایجنسی ای پی آی انچارج ډاکټر شبیر سره مو خبرې وکړلې او ورنمو پوښتل چې په محمود ایجنسی کې داسې کومې سیمې شته چې د پولیو ټیمونه ورته نشي رسیدي او یا بیا ځای ولس د ساسکو څکولو نه انکار کوي. په تیرو شپږو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې 14 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې. د پېښور په گورنر هاوس کې د لوبو په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال گورنر انجینیر شوکت الله خان وویل دوی نړیوالو ته د لوبو د لارې خودل غواړي چې قبایل نرم پوس او تفریح خوښونکي خلک دي. نوموړي وویل د هغو قبایلي لوبغاړو ناز به وړي چې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي او د سرو زرو مډالونه ګټي. د همدارنګه په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د نړیوال معیار د یو سټیډیم د جوړولو اعلان هم وکړ. نور په دې راپور کې
په گورنر هاوس پېښور کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن د جنرال کونسل څلورمې غونډې په مهال د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې زه غواړم چې د لوبو په ذریعه ګډ دې نړۍ ته د قبایلو نرمه څیره ورښکاره کړم او چې تر اوسه کومو قبایلي لوبغاړو د فاټا د پاره مډلونه راوړي دي زه د هغې ستاینه کړم. خو په را روان وخت کې زموږ هدف د سرو زرو میډلونه دي.
زبدیتم چې ز سپورتس پروموټر زدا غواړم چې د قبایلی خلکو کم نرم مخچیده غم دنیا ته ځخکارا کم نور میډلز راغلی دي زدا غی اپریسیشن کوم. را روان وخت کې دی تما ټارګټ ورکړی دی چې د سرو تم غیر اوړی چې قبایل د سرو په شان وزدي. تاسو د جی یو چترای د لاندې سیستم راغلی دی فلحال او دا چترای دومره وخت نه کیږي. موږ دا غواړو چې د دې چترای د لاندې اولنې شي ګولډ میډلز دي چې هغه راشي.
په دې غونډه کې په قبایلی سیمو کې د فاټا گیمز په نامه د بیلابیلو لوبو د یوې لوی میلې را جوړولو پریکړه هم وشوه. په دې حکله نوموړي وویل
ډایریکټریټ ته ما احکامات جاری کړي دي. تیارې د اغی او د اسوسییشنز او د فاټا اولمپک ذمہواری ده چې دوی کینی او په دې باندې کار وکړي. بیا چې هغه باندې څه سیستم برابرېږي د هغې ډایریکټیوز ما ورکړل. انشاءالله هغه به موږ مختلف ځایونو کې
د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر انجینئر شوکت الله وویل چې موږ به ټولو قبایلو دپاره په خیبر ایجنسی کې د لوبو یو نړیوال میدان یا سپورټس کمپلیکس هم جوړوو.
نو اجتماعي طور ما فاټا سپورټس کمپلیکس په نوم باندې په دې بجټ کې پیسې مختص کړي دي او مونږ یو داسې قسم سټیډیم به په فاټا کې جوړو او هغه لپاره مونږ خیبر ایجنسی مختص کړي ده چې هغه سټیټ آف دا آر ټی او د نوي زمانه هر سہولت پکې پاږی کا هر څومره پیسې ولګي را روان نسلونو لپاره به زمونږ هغه یو توفی.
د دغه غونډې په حق له د بیلابیلو لوبو اسوسییشن او د ادارانو هم خپل خیالات سرګند کړل او ویل
بیر افریدی مانوم ده د فاټا کراټی اسوسییشن سیکرټری جنرال. گورنر صاحب خو ډیر ښه اعلان وکړو د فاټا گیم متعلق اعلان وکړو. بل چې دا اسوسییشن کم ګرانټ ته غیم متعلق اعلان وکړو نو موږ ته نور داسې ډیر د فیسیلیټیز یکه ده نه راکړه.
ایوب خان جی زمانوم ده او ز فاټا اسوسییشن سیکرټری ما او د سپورتس بهتره ده پاره چې کم دی وادي وکړي اسوسییشن سیکرټانو یا پرزیدنټانو سره چې په دې بمغه اسوسییشن سیکرټانو پرزیدنټانو خپل کارکړتګي بیان کړ چې دا زموږ د پلیرانو کارکړتګي ده. گورنر صاحب هغه اپریشیټ کا او نیکسټ په انشاء الله دی الکان وی گورنر اوس تر غواړو او دته موږ خپل یو کیش ایوارډ یو سیرمونی کوو. د جنسو کې چې کم مخکې حالات اوس دي انشاء الله رو تبدیلی را روانه ده او موږ امید لرو چې انشاء الله تعالی به زموږ د خلکو مددګاری او د حالات چې دی دا به نورم ښه کیږي او سپورتس به زم د دینه هم انشاء الله زیاتیږي.
په گورنر هاوس په خبر کې د فاټا اولمپک اسوسییشن د جنرال کونسل د سلورمې غونډې په وخت د لوبو د بجټ د سامانونو د خستو او د سلورو نورو اسوسییشن کابینو منظوري هم ورکړای شو.
د همدې راپور سره د خبرونې د راپورونو لمن رانغاړو. دومره وخت ته لرو چې تاسو ته د خوشبو په واسه کې یو خسته سندره وړاندې کو. نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
سری گ شپې